السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت د ماسیګر 15 بجې شوې دي اني ساج مليم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامر تکنیکی همکار علی محمود هم لمر سره وي په دې خبرونه کې به د فاټا خیبر پښتونخوا د غسین نور ریپورټونه ووره تبصرې او شننې هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ په تیراو شوال کې بمباری کې د وسلوالو په ټنځایونه نه خکړي. په کندهار کې د افغان پوځ د ویچورلکی په بیړنۍ ناسته کې شپږ تنو ته مرګ ژوبله اوختي او د عراق په امبار کې د تشدد پیښو کې 13 کسان وژل شوي دي. په خیبر او شمالي وزیرستان ایجنسیو کې د پاکستان پوځ د تازه بمباریو په ترڅ کې درویش تندروه وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ کرنل ندیم مشال رډیو ته په واستول شوی موبایل پیغام کې ویلي په 14 وژلو شو وسلوالو کې د ځایي وسلوالو تر څنګ بهرنیان هم شامل دي. پوځ وایي د خیبر په تیره سیمه کې د بمباری په ترڅ کې د وسلوالو د وسلو یو زیرمتون او سوپټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. بل پلو د پاکستان د پوځ عامه خبرتیا ادارې مشال رډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې تیره ورځ د وسلوالو په مرکز هوایی بریدونه کړي چې پکې د بهرنیانو په ګډون لس وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا هم په دېړه سن دی ویلي. د مشال رډیو خبریال وایي د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو په یوې امنیتي پوستې برید کړی چې پکې یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د پاکستان پولیسو او د تروریزم ضد خاص ځواک په لاهور کې پر یو کور یرغل کړی او 4 تنه طالبان یې وژلي. د حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا ښارګوټي په پټان کالونه کې شوې ده. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده فرانس پرس اجنس ته وویل دوی ته استخباراتي معلومات رسېدلي وو چې مشکوک وسلوال په دغه کور کې دیره دي. کله چې پولیس هلته واستول شول وسلوال ورباندې ډزې وکړې. خانزاده وایي درې تنه وسلوال په ډزو وژل شول او 4 په ځان پورې تړلي مواد وچول او له منځه ولاړ. دی وایي دوه نور وسلوال ټپیان شوي او نیول شوي دي. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي دا کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي وو. د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي چې په نتیجه کې به د ماشومانو په صحت او تعلیم بد اثرات وغورځيږي. پرون مازیګر په کوټه کې د صحت صوبایي وزیر رحمت بلوچ یوې خبرې غونډې ته وویل
پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې وه چې سیو د چلډرن په پاکستان کې بندېږي. خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش له لارې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې له دې څخه به دلته بېخي زیات وګړي اغېزمن شي.
یا د خیریه اداره د بلوچستان په 14 ضلعو کې د ماشومانو د تعلیم او صحت په برخه کې کار کوي. د صوبایي حکومت د دغو تورنو په اړه د مرکزی حکومت نظر مخې ته نه دی راغلی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شانن مشال لډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د یوې نوې وچې تجارتي هډې یا ډرای پورټ د جوړولو هوډ لري. نوموړی وایي په یاده پروژه به زر کار پیل شي او له کبله باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه شي.
دلتا با ٹرانزٹ زیاد شی ٹریڈ با زیاد شی اوسم تورخم ماشاء اللہ پا پاکستان کے پا دویم نمبر باندھے دریم نمبر باندھے لینڈ کراسنگ پوائنٹ تھے ٹرانسپورٹرس تو خوب دفاع دوی چی آگی تا دا سسٹم چی کم تورخم کے دے گڑوڑے شکار دے آگا با سٹریم لائن شی او دا دی کلیرنس ٹائم چی دے آبا انتہائی کم شی او ٹیکنالوجی بیسڈ یو ایفیشنٹ سسٹم لاندے بعد دی سامان چی دے دی ٹرکون چی دی آگا با کلیئر کی گی.
په تورخم پوله د پاکستان غاړې ته د تجارتي اډې د جوړولو لپاره ځمکه خوګاخیلو قبایلو ورکړې ده. د پلان له مخې په دې اډه کې به کسټم هاوس د پاسپورټ دفتر ټرمینل د وزن کولو لپاره لویه تله او مال ګودامونه موجود وي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د غورک او میوند ولسوالیو ترمنځ د ګرماوک په سیمه کې د ملي اردو یوه هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. د دې ولایت د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا هلیکوپټره وسلوالو طالبانو ویشتلې ده چې پکې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي، درې ټپیان دي او دوه تنه لادرکه دي. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې دا هلیکوپټره ویشتلې ده. خو د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک د اداره دوی وایي چې هلیکوپټرې د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړې. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا سیمه کې رامنځته شوې چې په کې د هسپتال ذرایع وي. د ماشومانو او میرمنو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې وخت ده چې په کې د هوان او د راکټ توغندې د استوګنې په سیمو کې لګیدلې دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال ډله په برتانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي. پرون بی بی سی سره په مرکه کې کامرون زیاته کړه تر څو چې اسلامي دولت وسلوال ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي. د برتانیا د وزیر اعظم دغه څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې یو وسلوال تن په تیونس کې د 150 برتانویانو په ګډون لسګونه سیلانیان په ډزو وژل. د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږ ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سرخار ایتنس په لارو کوڅو کې به تلاشي کیږي چې د پیسو د ایستو مخنیوی وکړي. د دې اقداماتو په اړه فیصله د یونان د مالی ثبات شورا په غونډه کې وروسته لاغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 13 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستو د منصوبې تازه کولو نه ډډه وکړه. یونان د جون تر 13 مهلت لري چې 1.4 ډالر نړیوال قرض ادا کړي او کدا سیونه شي نو ممکنه ده چې دا هیواد دیوالیا شي او په نتیجه کې به یورو زون نه ووزي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس په مو کې له اسلام آباد نه زموږ د همکار ریاض موساخیل راپور ته چې ورکی د هوا حال او د کرنسی بیا ورده شي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 50 پیسې غستی کیږي او په 102 روپې 50 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 106 روپې 50 پیسې او 106 روپې 50 پیسې. یو یورو په 104 روپې او 104 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 50 پیسې او په 20 روپې 10 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او په 30 روپې 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 208 غستی کیږي او 204 خرڅيږي. او وسط موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز پیښور او بنو کې د باران امکان دی خو په کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9 شو کم 19 درجه، پیښور کې 18 او 20 او بنو کې یو کم 20 او 15 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوریدل د پاکستان پوسټ وای په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د رښت وسلوال وشل دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وای چې صوبائی حکومت سره په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلو د پلټنې اختیار نشته نو د خیبر پختونخوا حکومت دې په خپل پلټنې نه کوي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغیز انفاقی یا سټیم نشي جوړولې ولې چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی.
د خیبر پختونخوا کارخانه دار وایي چې صوبائی حکومت په 2015 او 2016 مالی کال بجټ کې نوي ټیکسونه لګولې دي.
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه هغه الټاو شو. اوریجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل صوبو نه راځي نو دا به مهنګای یو داسې طوفاني.
او دا چې په خیبر پختونخوا کې دا دم برداشت او د خصو پر ضد تشدد وجه سدي
زمون خو اسباق او سبقونه چې دي استاد د شدت سبق ورکوي ملا د شدت سبق ورکوي.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سرسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د پاکستان پوځي چارواکي ادا کوي چې پوځ پرون افغان پولی ته سیرمه د شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې 13 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د ذبی الله شفق په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیس سرما د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې مشت وسلوال ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستانی پوز مطبوعاتی څنګه ایس پی آر په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه یا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبر ایجنسی کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسی په لرې پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بمبارۍ پخلی وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه څه نشي ویلی. پاکستان ایز وکونو د تیر کال د جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضربیا ضب په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر اغېز وروسته خبر ایجنسۍ ته وغځول چې پاکستانی طالبانو د همدې کال په ډسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي خونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست په وینا دغه عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبر ایجنسۍ 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تېروي.
تاسو د زبیح الله شفق رپورټ اورېدو. بلخوا ایف پی خبری اژانس لیکي د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقونو د اندېښنو پرته هم د وسلوالو پر ضد عملیات نوې مرحلې ته د داخلېدو په حال کې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کولو وړاندې یې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه لمیانسه وړي دي. د دې لیکنې تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ایف پی خبری اژانس لیکي د پاکستان پوسټ شاوخوا یو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. اژانس لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوال وژلي دي او د هغې د 800 څخه زیات پټنځایونه له مینځه وړي دي. د ځایي خلکو او د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ دا مهال له افغان پولیس سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ په نیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخري مرحلې اړخ ته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه پوځي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي وایي پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو د رد عمل تمه لرله، نو ځکه د هوایي بریدونو په ذریعه سخت هدفونه له منځه وړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اژانس ته ویلي دي چې هر ورځ د شلو زیات وسلوال سیمه پرېږدي او اوس په دې تیر ورځو کې د 200 پر شاوخوا کې وسلوال د افغانستان په لور تللي دي. سیلون کې امتیاز کول اژانس ته ویلي دي تر څو چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حیثیت نوي ورکړل شوی او د قانون تر لاندې نوي راوستل شوی، د وسلوالو مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکله شي. د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره کړل شوی دي. د دفاعي چارو په ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي لاسته راوړنې به یوازې د کار یوه برخه پاتې شي، ځکه چې بشپړه کامیابي د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي. اژانس لیکي د ضرب عصب عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغېز کړی دی. د وسلوالو بریدونه تر ډېره کم شوي هم دي، خو د اژانس تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. په داسې حال کې چې پوست شمالي وزیرستان هغه سیمو ته چرته چې عملیات روان دي د خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر آی اے رحمان ویلي دي د پوست لخوا د وژل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لاره نشته. نوموړي زیاته کړې د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وژل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته سوره د جنوبی وزیرستان شکې سیمه کې پر ناوخته وسلوالو په یوې امنیتي پوسټه برید کړی دی چې پکې یو سرتیری وژلی او درې نور یې زخمیان کړی دي. حکومتي لوري منلی ده چې ورته مر شوبله اړولې ده. اورېدلې ده نور تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د سولي وزیرستان سیمه شکینه را رسدلو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ په وسله ترنګلو طالبانو د امنیتي فورسز د غلانۍ نری په پوسټ برید وکړلې چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود د امنیتي فورسز یو سرتېره چې کوم د غلام مصطفی په نوم پېژنده شه په هغه ځای مړ او درې نور پر ارژلي شول. په ډېر اسمیل خان وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکو د پېښې او په پېښه کښې د مارګ ژوب له پخلای وکړلې خو ژغ ریکارډ کول او نومونه جواتول یې خوښ نه کړل. دغې ذرایع وویل چې د برید په دوران کښې د دواړه لوریو نه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه چې پکښې د برید کوونکو طالبانو د لوري نه د ځاني زیان هېڅه پته ورنه لګېده. ذرایع دا هم راوښول چې پر ارژلي سرتېري د مرام پټۍ دپاره د واڼه پوځي روغتون ته لېږدولې رسولې شوي دي. په سیمه کښې موجود بانو په دغه باره کښې هېڅه نه دي ویلي او نه له کومې ډلې د برید او مرګ ژوبلې پړه قبوله کړې ده. یاد دي وي چې د روژې په میاشت کښې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو له طرفه دا اولنی برید وه چې په پوځي سرتېریو وشه. حالانکه د دې نه اول د طالبانو ځنو قومندانانو د روژې د میاشتې په احترام کښې د خپله طرفه د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته سورې. برطانوي وزیر اعظم په خپل هېواد او نړۍ کې د سخت دریځۍ په وړاندې د جنګېدو او د ازادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس په سلګرانو د وسلوال برید په غبرګون کې کړې چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شول. پامیر ساحل د نوموړي د لیکنې مهمې برخې ژباړلې دي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. نن په ټلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 8 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې 3 آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپله لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګندې مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هېواده بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
دا پامیر ساحل. د بلوچستان د صحت د څانګې وزیر رحمت بلوچ وایي د پاکستان مرکزي حکومت له بلوچستان څخه د سیو دی چلډرن پر ادارې پروژې پنجاب ته منتقل کول غواړي چې له کبله به یې د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وشي او په پاکستان کې به د صوبو ترمنځ کرکه نور هم زیاته شي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
د صحت د څانګې وزیر میر رحمت صالح بلوچ د اتوار په مازدیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ د پاکستان مرکزي حکومت د پنجاب په خوښه له بلوچستان څخه د ماشومانو لپاره د کارکوونکو ادارې سیو دی چلډرن ټولې پروژې پنجاب ته اړوي چې د ده په خبره له همدې سره به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وسي او د صوبې د ماشومانو پر صحت او تعلیم به یې بدې اغېزې ولویږي. د سیو دی چلډرن په نامه بهرنۍ موسسه چې په بلوچستان کې یې د صحت او تعلیم په څنګه کې د حکومت ملاتړ کاوه. په ګڼو سیمو کې د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره کار کاوه. رحمت بلوچ وایي پاکستان چې د یادې موسسې د بندولو اعلان یې کړی، دا موسسه په پاکستان کې نه بلکې یوازې په بلوچستان کې بند کړی.
حالیه دنوں میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
په دې ورستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې وه چې سیو د چلډرن به په پاکستان کې بندېږي. خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش ته لارې یې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي، چې له دې څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغېزمن سي. رحمت بلوچ وایي د سیو د چلډرن نومې موسسې لخوا چې په بلوچستان کې کوم کارونه کېدل، پنجاب هغه ټولې پروژې له دغې صوبې څخه خپلې صوبې ته اړول غواړي، چې د دوی حکومت او سیاسي ګوندونه به یې کله هم پرې نه ږدي.
جو یہ زیادتی بلوچستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے،
بلوچستان صوبے سره چې دا کوم زیاتای کیږي، موږ به د دې کلک مخالفت کوو، غندنه به یې کوو او له هرې سیاسي او جمهوري لارې به یې مزاحمت کوو، او موږ به د بلوچستان له ځوانانو سره دا زیاتو کله هم پرې نه ږدو.
نوجوانو کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے.
سیو د چلډرن یا د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې خیریه ادارې چې په کوټه، زیارت، لورالای، پشین، گوادر، چاغي او د لسبیلې په شمول یې د بلوچستان په شاوخوا څوارلسو ضلعو کې د صحت او تعلیم په برخه کې کار کاوه. د رحمت بلوچ په خبره یا د اداره به د روانې میاشتې تر پایه پورې په بلوچستان کې خپل ټول دفترونه وتړي او د دغې صوبې د ټولو پروژو فنډونه به پنجاب ته منتقل کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د یو خط لاري د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو کولو څخه احترام نشته، نو باید صوبایي حکومت ته د انکوایری کمیټې د پلټنو کولو نه منی کړي. بلخوا د قانون چارو پوهان وایي چې د الیکشن کمیشن دا دریځ سم دی. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت په 30 مئی شوي بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو نه ودرولې دي. په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت ته یې په یو خط کې ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو کولو څخه اختیار نشته، بلکې دا کار د الیکشن کمیشن دی، ځکه چې د انتخاباتو نه متعلق د ټولو امورو ذمہوار الیکشن کمیشن وي او یا د اداره هر قسمه انکوایریانې کولی. نوموړي وینا وا چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته د پلټنو لپاره ندی ویلي، نو صوبایي حکومت د انکوایری کمیټي د کار کولو نه منی کړي. مشال ریڈیو چکر د قانونی چارو کارپون عالم خان سره د لړکې تماس ونی ولو، نو د نوموړي وینا دا چې د الیکشن کمیشن دریس صحیح دی او صوبائی حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې به د الیکشن کمیشن د وینا نه پلټنی وکړي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغیب سر انکوائری یا ټیم نشي جوړولې، ولی چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی، او په دې بابت کې چې الیکشن څنګه کیږي یا څنګه نه کیږي یا څه طریقې کار به یا ریټ شیډول کیږي به کنه، دا د الیکشن کمیشن یې د هغه فیسیلیټیشن معنی چې دی صوبائی حکومت کولی شي.
د یادونې ده چې خیبر پختونخوا حکومت د چیف سیکرٹری په مشرۍ کې یو څلور رکنی کمیټي جوړه کړې ده، کم چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو په حق له پلټنې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. د خیبر پختونخوا سوداګر او کارخانه دار وایي چې صوبایي حکومت په 2015 او 2016 مالي کال بجټ کې نوي ټاکسونه لګولې دي چې ورسره به ګراني نوره هم زیاته شي. دغه کارخانه دار وایي چې باید حکومت د پریکړه بیرته واخلي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خزاني صوبایي وزیر وایي چې دوی د سلا مشوره وروستو د ټیکس لګولې دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وایي چې صوبایي حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوی ټیکسونه اچولي دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانې او د دې آمدن ډېر زیات اغېزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوس هونه سیوا کارخانې د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنۍ له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس مشر فواد ساق په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
چې کوم زموږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخ الټو شو. هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخلي گی هغه باندې به 10000 روپے ټیکسي اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل صبح نه راځي. دا به مہنگائی یو داسې طوفانی چې دا غریب شړو نو چریوزی نو دا خو شته کارخانه باندې بند شي او تباہی به شي.
همدا چیمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خواست کوي چې دغه ټیکس واپس واخلي. غنی دی به په هر ډول مزاحمت وکړي.
دا دې به دومره غټه سر ورځي چې سوچ کوي یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د اورجه شټر کو غنم راځي نو دا یو لک شپږ هزار روپیا ورشوا دا تصدیق څخه روپیا میاشت وا نو فلورین ټول بل کې یادري لګي سلور لګي پنځه لګي روپیا میاشت غټي ته پاغه چې دومره ټیکس ورګه خو دې غرق.
ولی هم پدې لکم چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سعید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
دا پیسہ واپس بدے گدی سودے انفراسٹرکچر سے کی گی گدی حالت میں پیسے کی گئی تحفظات یا صحیح آغاز زمین سر پریٹن کی شیئر کی اور خلی سودے حالت تو قتل 8000 روپے دمرا لوی بوجھ نہ دے.
د خزانی سپای وزیر زیات کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړي او د سلا مشورې وروسته دغه فیصله کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ورې زیاتره خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په خبر پښتونخوا کې د یونین کونسلر سیکرټریانو د هړتال په وجه خلکو ته ډېر مشکلات دي. ځینو کسانو ویلي دي پیدایشي سرټیفیکیټ او دغه رنګ نور اسنادو کې د سیکرټریانو دستخط ضروري وي خو د هړتال په وجه یې دا کارونه نه کیږي. نور تفصیل د ریاس مساخل په دې رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د تخبه یو ځوان عبدالرحمن اوه چې د لسم جمعات امتحان یې پاس کړی دی خو یو لسم جمعات کې داخلي د پاره ته کالج کې ډومیسایل سرټیفیکیټ غواړي او دا د یونین کونسل د سیکرټری نه بغیر نه کیږي او که دا سلسله جاری و نو د په سیر یو شمیر هلکان به داخلونه پاتې شي.
ما خو ټین اگزام پاس کړی دی او د ډومیسایل خطه مسالې مونږ ته چې کله مونږ ډومیسایل دلته راوړو سیکرټریان په هړتال دي هغه مونږ ته وایي چې تاسو برث سرټیفیکیټ جوړ کړئ او برث سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه د یونین کونسل دفتر نه بغیر کیږي نه. یونین کونسل دفتر کې سیکرټریان نشته. مونږ ډېره غټه مسله ده چې کله تل سره هړتالي کله د سیکرټریانو هړتالي کله د پټواریانو هړتالي.
مشال ریډیو چې کله د ولس مسلې د سیکرټریانو د ضلعي صدر حیات خان مومند په وړاندې کې خوې نو دوی چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې سیکرټریانو ته به یو لسم سکیل ورکوي خو بجټ کې په دې اړه هیڅ نه دي کړي. دې زیاتوي
مونږ هجي د هړتال د تېر شوي پنځه ورځو نه سټارټ دی د شل کال نه دا خبره روانه ده چې سیکرټري 25 سکیل کې نوکر کیږي او 25 سکیل کې ریټایر کیږي او د دوی دا مطالبه او شلو کال نه چې مونږ ته د سرویس سټرکچر ملو شي اپګریډیشن درته ملو شي هغه د تېر شوي حکومت مونږ ته وعده وکړي او د موجوده حکومت راته دا چې وعده وکړي د خزانه او نعمت الله خان او ټولو پریس کانفرنس کو پای کې دا ویل چې مونږ دوی 11 سکیل ورکړه 7 نه 11 دي مونږ ته مکه ساتلی ساتلی او چیرې تاسو تمری کمیټې منظور کړی دا او تاسو ته په بجټ کې دې اعلان کوو چې کله بجټ اناؤنس شو نو پای کې زمونږ خبره دوی نظر انداز کړه
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله خان دا اعلان او په هغه عمل درآمد نه کېدو په اړه چې مشال ریډیو د نوموړي نه تپوسو کو نو دوی
په حق کې ما سیکرټریانو چې مطالبه بالکل جایز ده او زه چې څومره حد پورې کېدای شي بالکل د هرې منسټری خپل ډومین دی او د هغې خپل اختیارات دي. زه خو به د ویلن خپلې منسټری یو پروپوزل لیږم خو بله منسټری خو زه خبره امپوز کولی نه شم کنه زور نه شم نافذولی نو بس ما اعلان کړی او زه خو په خپل اعلان باندې ولاړ یم بدن کیبینټ او دغه کې رول ونه شو فینانس ډپارټمنټ سپورټ نه کو زه خپل اعلان باندې وسم ولاړ
د یونین کونسل د سیکرټریانو وینا وا ک صوبایي حکومت زموږ مسلې حل نه کړي نو بیا وا مجبورن موږ د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ کوو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پا یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو. مشال ریډیو تاسو ورته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اور دل شه د دې تر څنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم د مشال ریډیو پاڼه خوخه کې یا لایک کې اور ته مشورې راکې چې موږ خبرونه تاسو لپاره نورې سمره خېکړو. او اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان پوز دا وکوي چې په قبایلی سیمو تیرا او شوال کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درویش مشکوک وسلوال وجل دي. وسلوالو د دې پخلی نه دی کړی. د جنوبي وزیرستان شکای سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو په یو امنیتي پوسټ برید کې یو حکومتي سرتېری وژلی او درې نور یې ژوبل کړي دي. حکومتي لوري منلي چې ورته مرجوب لاوړېدلې. د پاکستان پولیسو او د ترهګرۍ ضد خاص ځواک په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان یې ووژل. دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروزوالا ښارګوټي په پټان کالونیا کې شوې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې سیو د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي. خو د دغو تورونو په اړه د مرکزی حکومت موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ګرماوک سیمه کې د ملي اردو یوه هلیکاپټره بیړنۍ ناسته کړې. په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینې راپورونه وایي چورلکه د طالبانو په ډزو راغورځېدلې. خو د والي ویاند دا خبره نه تاییدوي. پرون د عراق د انبار شوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په بیخو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا کې رامسته شوي. د هسپتال ذرایع وایي د غلطه د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت وسواره ډله په برېټانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامسته کولو پلانونه جوړوي. د نوموړي په اند تر څو چې اسلامي دولت وسواره ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي. او د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سرخار ایتنس په لارو کوڅو کې به تلاشي کیږي چې د پیسو د ایستو مخنیوی وکړي. یونان د ستر اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
لند خبرینم د مجید بابر نواریدل. اوس وخت شوه دی د پاکستان د کورنور وسپانو ته د کتنی. نن ایکسپریس وسپانی په پاکستان کې د بجلی د بحران پړه اداري خبره کړې ده. دغه سي مشرق وسپانی بیا په پیښور کې د پیسو پلانچا د سلور خويندو د وژنې موضوع راغسته ده. دواړو لیکونو ته رابع اکرم خان کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2013 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي. خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د آی ایم ایف رپورټ سبل سوای ادارې مخکې لیکي آی ایم ایف خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولی او کم صورتحال چې آی ایم ایف وړاندې کړی دی دغه مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکی معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي آی ایم ایف پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان دې د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې خبایل لپاره دې کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی اغلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت که د بجلی په پیدا بار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږدمهاله منصوبه کار دی چې پکې کلونه لګېدای شي. ادارې اخیره کې لیکي وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله ومبه ترجیح وګرځوي او دا د پجنګي بنیادونو هوار کړي. صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پیښور په هشنغری تاڼې په حدودو کې د سلور خویندو د وژلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کیږي چې سپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پیښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي خو دا خبره کیږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي خو د دې خبرې چې آواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کر دننه شي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکې لیکي یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې ولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پیښې نه د پولیس له تربیت خبره هم راځي او دا سوال روچتیږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پیښې تفتیش ته یو ذمهدار افسر نوکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا اداریہ کی لکھی چپا پاکستان کے دا غیر سرکاری اداروں یا این جی اوز لپارے یو قانون جوڑی گی کم کے چپا حکومت دا دے اداروں سرا نڑی والے مرستے دا سار لاندے ساتھی بلخوا یوریش یا مجللی کے امریکہ دا افغانستان نا وطل غواڑی اور دا حیوات کی دا افغانانو پا مشرے دا سلے خبری کامیاب ول غواڑی خودی لڑکی پکار دا چیزن خبری پا پام کی انیسی دا دوارو لکنو مہم ٹک درتا منور شاہ وڑاندے کبھی
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلی د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ته ویل شوې چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته. باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه د معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرچ کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د څارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ژر به دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د این جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کیږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي خو دې لړ کې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. پکار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالي چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوي او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
کرسچن سائنس مانیٹر ویبپاڼ لیکي چې په پاکستان او هند کې په تیرو دو میاشتو کې د 3000 پورې کسان د سختې ګرمۍ له وجې مړه شوي دي. بلخوا چې کومو سیمو کې سخته ګرمي راغلې وه او هلته سختو سپو خلک وخلي دي، په دغه سیمو کې حکومتي ادارو هم د غفلت نه کار اخیستی وو. په روغتونونو کې د درملنې سهولیاتو ته یې سم پام نه کړی او نه لوړاندې نه د موسم په اړه خلکو ته خبرداری ورکړې وو. نور تفصیل د مجید بابر نه اورو.
امریکای ویبپاڼه کرسچن ساینس مانیټر په خپل یو راپور کې په هند او پاکستان کې د سخت ګرمۍ د روانو هغو څپو موضوع راغستې ده چې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې یې په تیرو دوو میاشتو کې د 3000 نه زیات کسان ووژل. ویبپاڼه یوه پوښتنه راپورته کړې او لیکي چې هغه کومې لارې دي چې دواړو هیوادونو د زیان نه د بچ کېدو لپاره خپلې کړې وې. خو د دغې پوښتنې په ځواب کې د ماحولیاتي آلودګۍ پر ضد د یوې سیډنې د ادارې ریسرچ ډیفنس کونسل ډایرکټر انجلی سوال ویبپاڼې ته ویلي دي چې د دغې پوښتنې ځواب هیڅ ګران نه دی او نه یې حل راوستل ګران دی. جسوال زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ولس د بجلی د نشتوالي شکایت کوي، نو دواړو هیوادونو له پکار دي چې د توانایۍ په منصوبو کې زیاته سرمایه کاري وکړي. خو د یوې بلې غیر دولتي ادارې آکسفیم د ماحولیاتو د هند څانګې مشره رجیتا کروپا وایي چې د دغې سختې ګرمۍ سپو هغه غریب تارکین وطن زیات مړه کړي چې د ایر کنډیشن اخیستو وس یې نه و، او په پاکستان کې په محدوده پیمانه د بجلی جوړولو کارخانو په بجلی دومره زیات ټیکسونه لګولي دي چې یو خو ګرانه ده او بله په سخته ګرمۍ کې د بجلی د زیات طلب له امله بیا مجبورن دغه کمپنۍ په لوډ شیډنګ کولو مجبوره شي. ویبپاڼه د پاکستانی ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په روغتونونو کې د زیاتو کسانو د مړینې بنیادي وجه د بجلی نشتوالی و، او بله دا چې په دغو روغتونونو کې جنریټرې هم نه وې، نو ځکه د جل وهلو مریضانو په وخت درملنه هم ونه شوه.
دا مجید بابر نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم کراچۍ ته دوره ملتوي کړې ده. په دې دوره کې به وزیر اعظم نواز شریف ته د کراچۍ په امنیت، د ګرمۍ له وجې د متاثره شویو خلکو د توانایي بحران او دغسې په نورو معاملو معلومات ورکول کېدل. وزیر اعظم به اوس دا دوره د چهارشنبې په ورځ کوي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
وزیر اعظم نواز شریف چې نن به یو ورځني سفر لپاره کراچۍ ته تلو، په دې دوره کې به ورته د کراچۍ صورتحال، د ګرمۍ له وجې د خلکو په مرګونو، د توانایي بحران او د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې کې الیکټریک په معاملو بریفینګ ورکړی کېدو. د پاکستان سرکاري ټی وی په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د کراچۍ دا دوره اوس د چهارشنبې په ورځ کوي. بلخوا د پاکستان پیپلز کون چیرمین بلاول بوټو سرداری تیره ورځ کراچۍ د سول هسپتال دوره کړې وه، چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړی و. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ، د بجلی او اوبو کموالي له وجې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي، او تېره ورځ هم د 1500 نه زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو. د وزیر اعظم دوره ملتوي کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردګ وایي باید چې وزیر اعظم نن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وي، ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي حلو سلو مرکز دی.
مرکز صوبه دواړه ذمېوار دي، لیکن مرکز زیات ذمېواري دادا چې مرکز لا پکار وو چې پوره پوره دلته راغلي وو، پوره پوره دا فیسلټي چې هغه وایي چې 20-20 گھنٹې مونږ زګ لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو مونږ واو چې پیداوار سیوا شي. خیر ده کو دې میاش کې تاسو لس گھنٹې اٹھ گھنٹې تاسو غیله بجلی ور کولا، باقی ټوله بجلی بو دې لاکو ته ٹرانسفر کړي وا چکم کې دا وسره زیاده ګرمي خصوصا کراچۍ حیدرآباد.
د سی ایس سی چارو کارپو سلی محمد پوینا چې نه صرف په وخت د کراچۍ دوره نه کول به اولس یو منفی پیغام سي، بلکې راتلونکي کې به هم د دې منفی اثرات وي.
تقریبا یو لس دو لس سو کسان مړه کېدل، دا په خپل باندې نارمل واقع نه ده. دویمه خبره دا ده چې په دې سیاسي حکومت باندې، خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې، دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل څه ځای له خاص اهمیت نه ورکړي. نو هغه کوم الزامات چې دي هغه لګیا دي نور هغه ځای نیسي چې او دا رښتیا دي. دویم خبره دا ده چې هر څه چې دي د ستات له سفر کوي او که نه کوي، خو د دې یو سمبولیک اهمیت دي چې په هغې کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپلو ذمهواریانو طرف نه غافل نه دی. نو په دې درې واړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې موقع باندې د ډېر نیگیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي.
واضح دی چې وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمهواري نه اخیستو تورونه لګوي. تېره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمهواره د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي.
د رابع اکرم خان رپورټ مواردو. د ښځو د حقونو اداره اورت فاونډیشن وایي چې په پاکستان کې عدم برداشت او د ښځو پر ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د کلتوري او ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د عدم برداشت او د ښځو پر ضد د تشدد بنیادي وجه سم اسلامي تعلیمات نه وړاندې کول او د کلتوري زده کړو کمی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خالی په ورځ په پېښور کې یو تن د پیسو په لانجه څلور ښځې وژلې. د دې رپورټ تفصیل د یوې لنډې د مې روز تاورو.
پولیس چارواکی وای د خالی پشپا د پیښور اشنا غره تانی په کچې مال کې یو تند پیسو په لانجا یو کور ته ننوتی او سلور خزی چې خویندې وشلی او یو ماشومی زخمی کړی دی. د بشری حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پختونخوا فاټا کې هم اکثره د ښځو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پیښې مخې ته راسي چې له وجې ګڼو ښځو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابعه هادی وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکېچ باوجود هم د 2013 کال پرتلا په 2014 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد په پیښو کې شاوخوا 8% یاتواله راغله ده.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن انسرټن ان دی کنټری سټټیسټکس شو رس 13 کې 7800 سمثنګ او 2014 کې 10000 نبره برابر کیسز لارو ده.
ربیع هادی سیاتوی د خصو پرسید د تشدد او پټولنه کې د ادم برداشت د زیاتیدو وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریزی ده. مذهبی سکالر پروفیسر قبلہ ایاز بیا وایي چې اسلامی تعلیمات کله هم د بې ګناه خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
تا خو ګوره زمون کو معاشره چې کومه ده په پاکستان کې او خاص کر زمون په خیبر پختونخوا کې دا خو د برداشت په اساس باندې مبنی وا او ډېره خیستا دلته مونږ د یو بل سره د احترام په اصول قائم وا. علما کرام هم په ډېر خفه دي او نه غواړي چې دا صورتحال وي ځکه چې زمون زاړه روایات چې کوم دي هغه د احترام په اساس باندې.
د کلتوري چارو پو پروفیسر راجولی شاه خټک وایي چې پخوا به د پښتنو په ټولنه کې پر ښځې لاس چتول ډیر بد ګڼل کېده. نوموړی زیاتوي ښځې ته سپک کتل او د هغې احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده.
کلتور ځکه ضروري دی یا یو قانون د ډېرې مودې نه په پښتنو کې اول خو پښتون ته ډېر اده پورې د خپلو روایاتو پته نه په یو لحاظ باندې داسې په یو انتشار کې ژوند تېروي. زنانا فزیکي طریقې چې کمزوري وه کمزورې نه هم وه د هغې خپل مقام او لپاره لاس اوچتول چې دی نو دا یو شرم و. د دې شرم نه په قدج بچ کېدل ځکه شرم خو بیا مخکې لید کوي پیغور ته نو اوس حالات داسې راغلو اول کو کلتوری تعلیم اډوشتا دی کله چې کلتوری تعلیم نن دلار خو بیا هغه اخلاقي فلسفه نن دلار.
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو 100 کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجه بد امنی، معاشي حالات، د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي.
اکثر منګورو کې پیرنټس دې او خپل کې جګړې کوي هغه برداشت کم دي کله کله جماعت کې جګړې وشي سکول کې ما ادم برداشت دي ټیچر موږ ټیچر دغه ټرین نه دي شوی او معمولی خبره باندې هغه غوسه او باسي نو هغه دا ماشومان چې یې کړه لویږي نو هغه کې بیا هم څه وایي بغاوت دی او بغاوت دی غوسه کې راشي. سپورټس فیسیلیټیز بالکل نشته. ټیروریزم دی خطر دی فلانکي سړک باندې نزا ناکیه لګېدلې دي عام خلکو کې غریب طبقه کې احساس محرومي سایکولوژیکلی یو ماشوم دی اختر ورځ باندې تاسو وګورئ نو تحفه وسه ورکوي تاسو له زیات خلک هغه دوا ورکوي ګنج ورکوي زموږ خو اسباق او سبقونه چې دي استاد د شدت سبق ورکوي ملا د شدت سبق ورکوي.
ډاکټر خالد مفتی زیاتوي د تشدد او د عدم برداشت د مخنیوي لپاره باید داسې مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپلو حقونو، کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوهه او روزنه ورکړل شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال ریڈیو تاسو په قبایلی سیمو کې د ترقیاتی پروژو د سرنګوالي په اړه وخت په وخت پوښتنې راپورته کیږي او د دغه سیمو اولس سره سره پارلیماني غړي او د مدني ټولنو غړي هم په یاد سیمو کې د ترقیاتی پروژو په اړه حکومتي داوو ته د شک په نظر ګوري. په دې اړه مجید بابر دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پېښور د زراعتو د پوهنتون د باغوانۍ د څانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نږدو کې په قبایلي سیمو کې د کر کلي د یو شمېر مکمل شوو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې، باجوړ او مومندو قبایلي سیمې ته تللی و. مشال ریډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیې او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیې ښودلي. پېښور د زراعتو د پوهنتون دغه کمیټې خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی، خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینیټر صالح شاه د ایوان بالا نه غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې دي د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د سار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټي قبایلي سیمو ته ولیږي. دا چې سینیټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټي دي د سار دغه عمل ترسره کړي.
وادو چې قبایل کې دا پیسہ چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورځلې قبایل چې دا واپس دي چې څنګه ته خدا دوی په سمج کې راځي یا بهر ملکونو یا پاکستان موږ د پره څه کړي دي او که دا پیسہ دغه څه ضایع شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي هم ظلم ورته وایم دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتی پروژو د سرنګوالي په اړه د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داور دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت ته هم اسه استعمالوي. د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاويږي او هلته ګراوند باندې نه یوز کېږي یوه روپۍ هم. او که ان جی اوز دي هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان مشر عادل گیلانی وایي چې په قبایلی سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاصه توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ڈی د ترقیاتی پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټیلیفوني هاټ لائن جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایټ منصوبې روانې دي هلته مونږه بورډونه هم لګوو چې د دې ادارې په اړه پرې معلومات لیکل شوي وي او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایټ مالی مرستې پکې وي که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي. هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوي وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتی پروژو د سار لپاره یو شمېر حکومتي ادارې شتون لري خو د دغو ادارو د آډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو اور اوس بلار شو خبر ایجنسی ته. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې حکومت په تورخم کې د یوې نوې اډې یا ډرای پورت جوړولو په منصوبه کار پیل کړی دی. چارواکی وای چې له دې منصوبې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې ډیره اسانی پیدا شي او وده به وکړي. خلکو ته به پکې د کار روزګار موقع هم ترلاسه شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وای چې په تورخم پوله با حکومت د یو جدید ډرای پورت یا وچ تجارتی بندر په جوړېدو باندې ډیر زر لاس پورې کا او دې وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو پوړو راوړو کې ډیر اسانی پیدا شي او تجارت په هم ورسره زیات شي. دوی وای چې دې بندر جوړولو لپاره ځمکه خوګخیل قوم ورکړې ده او دوی ته به هم د یوې معاهدې تر لاندې آمدن ملاوېږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي،
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمد و رفت زیات شي، دلته به ترانزیټ زیات شي، ټریډ به زیات شي. نو چې څومره ټریډ زیاتېږي څومره ترانزیټ زیاتېږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي، د کوم کاروبار به زیات شي. اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینډ کراسنګ پوینټ دی. ترانسپورټرز ته خو به دا فایده وي چې هغې ته د سیسټم چې کوم تورخم کې د ګډوډۍ شکار دی هغه به سټریم لائن شي او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي او ټیکنالوژي بیسډ یو افیشنٹ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د دې ټرکونو چې دی هغه به کلیر کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسٹم هاوس، پاسپورټ دفتر، ټرمینل، سکینر نظام، د وزن کانټې او مالګودامونه جوړیږي او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخه شي او دا هر څه به دیو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي. د خیبر ایجنسی یو سیدونکی لطف الله وای چې دا دوی لپاره یو ګټوره منصوبه ده.
ډیر زبردست پروګرام ده او ډیر میگا پروجیکټ ده او زموږ ډیر خوشحالي په او خبره دا ده چې تجارت پر سر راشي او تجارت خونن سبا ډیر زیات ضروری ده. فائدہ دا ده چې خوګه خیل کوم ته ډیر زیات فائدہ رسی او په کغټه ساته باندې وګوري موږ وطن د لپاره موږ کوم ځای کرا دا د تجارتی لحاظ سره ډیر زیات فائدہ براوړي.
او د خیبر خوګه خیل قوم یو مشر نوشاد بیوای چې دوی ته ترې ګټې رسیدل شروع شوې دي.
موږ کوم تداول دا پیدا وکړ چې دغه موږ کوم ینګ کسان دي ایجوکیټډ 42 کسان دي دا پکې نوکر شو ځکه چې دا خلک بیروزګار وو. دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کوم ځمکه وا دا په عام استعمال کې راغله.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای چې دې منصوبې سره به په تورخم کې سکیورټي نظام هم مضبوط شي او په دې لار تګ را تک کوونکي خلک او ډرایوران به څوک بے ځایه نه تنګوي او نه به د چا نه غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تاریخ پانا
بالاحصار جو ہے ادال کا اونڈے ہوتا ہوا یا اردو کے شان گھر ہو یا وٹ پائل ہو سر باندھے جی کم دنوں کلا جوڑا گرام ہو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا وینټر کیپیټل چې وو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي او اوس به د خبرونې په اخر کې یو ځل بیا د مجید بابر نه لن خبرونه وورو.
د پاکستان پوسټ دا وکوي چې په قبایلی سیمو تیرا او شوال کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درویش مشکوک وسلوال وجل شوی دی. وسلوالو د دې پخلی نه دی کړی. د جنوبي وزیرستان شاقی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو په یو امنیتي پوسټه برید کې یو حکومتي سرتیری وژلی او درې نور ژوبل کړي دي. حکومتي لوري منلي چې ورته مرګ ژوبل اوړېدلې. د پاکستان پولیسو او د ترهګرۍ ضد خاص ځواک په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان یې ووژل. د حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروزواله ګوټی په پټان کالونیا کې شوې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګړې د ادارې سیو د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي. خو د دغو تورونو په اړه د مرکزی حکومت موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ګرماوک سیمه کې د ملي اردو یو هلیکاپټر بیړنۍ ناشته کړې. په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبلا وختې ده. ځینې راپورونه وایي چورلکه د طالبانو په ډزو راغورځېدلې خو د والي ویان دا خبره نه تاییدوي. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په بیخو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. تر ټولو زیات مرګ ژوبله په فلوجا کې رامنځته شوي. د هسپتال ذرایع وایي دغلته د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت وسواله ډله په برېټانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي. د نوموړي په اند تر څو چې اسلامي دولت وسواله ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي. د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږ ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سرخار ایتنس په لارو کوڅو کې به تلاشۍ کیږي چې د پیسو د ایستو مخنیوی وکړي. یونان د ستر اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
لند خبرین هم ده مجید بابر نواردل آهم دیست را سمونگا ننه اخبرونی ختم شوی. داستو پا دی موجونو ده مخام ده شپک بجونا ده وایس اف امریکا دیوار ریدیو اخبرونی هم آردلشه. هم دیست را زنی ساجمال ده خبرینو ویان مجید بابر او تکنیکی همکار علی محمود استاسنا اجازت غوارو. خوشحال اوسه ده اللہ پامان.